زمونه وخت مو بخیر د دې خبرونه لري برخه روختي د ژوند شتمنی خبرونه تزنګړی شي د خو سم په مکرای د دې محل خبرونه ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د حاجیانو لمړی الوتکه تیر ماښام د کندهار ولایت له احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته. د وزارت په اعلامیه کې چې په ایکس ټولنیزه شبکه خبره شوې ویل شوي چې له جنوب لویدیځې سیمې 300 شپږ سلوي حاجیان په دې الوتکه کې د عتش د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد اجو اوقاف وزارت ویلي وو چې د افغانستان د شمالي زون سلګونه حاجیان د مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال هوایی ډګر څخه سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. تکل شوې ده چې د سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو ولایتونو تر 1500 پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شي. امریکا او چین د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. واشنگتن او بیجنګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصاد یې ګډوډ کړی او مالي بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بینست په جنیو کې د چینایي چارواکو سره له خبرو اترو وروسته خبر اعلان کړ چې دواړه خواوې د نوي ورځې لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلي دي. پولند ویلي چې په کراکو کې بعد روسیې قونسلګری وتړي. مخکې له دې پولندي چارواکو ویلي وو چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې خیې د روسیې پټې ادارې په غلویه اور لګیدنه کې ښکېلې وي چې د 2023 کال په می میاشت کې په وارسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله. د اوکران له جګړې رئیسې د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سخت ترنګلې شوې دي چې وارسا مسکو په تخریب او سایبری بریدونو تورن کړی دی، هغه تورونه چې روسیې رد کړی دی. روسیې دا پریکړه د دواړو ودونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه کړی ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په پوزانان کې د روسیې قونسلګری تړلې وه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه، بیا هم وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ، د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې تر ډېره د موسمي ناروغیو ماشومان او د ډېر عمر لرونکو کسان اخسمنيږي. دا چې موسمي ناروغي څه ده، څنګه خبريږي او څنګه باید مخنیوی وشي، نن روغتیا د ژوند شتمني خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې پر اساس زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري. تر څنګه تاسو ټول اوریدو کو څه خاله کې چې په خبرونه کې برخه واخلې او هغه ستونزې هغه موسمي ناروغي چې تاسو ستاسو کورنۍ غړي ما شمن سره مخ کیږي، دا چې د هلار څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي، د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي او خپل پښتنه زموږ ملمنو سره شریک کړي. اوس هم ورزو د ټلیفون پر کر خر سره دمدې موضوع په تړاو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده او تر څنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای سره په خبرونه کې وسل شو دي. درنو ملمنو تاسو خرغلاس په پیل بل ډاکټر صاحب قایزده وکم. قایزده صاحب، تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کراتوي چې موسمي ناروغي اڅه ده؟
مننه. زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د تخنیکي همکاران ته او مې تاسو ملمنو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کیږي. دا څه چې هغه وادونه چې ورسته پاتې وادونه کې ساري او انتاني ناروغي ډېرې زیاتې دي، چې دا ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي، چې اوس موږ د دوبي موسم په دغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې د مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي د تمغه موسمي ناروغي لکه سینابقال په ژمي کې ډیر زیات دي، نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویلې شو.
بله، ساسو واسو مونږ ته راځي ډاکټر صاحب. بله بله مهرباني.
نو دا اوس په دې موسم کې چې او دوبی موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لویو ښارونو کې د سکولو پاکې او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته، نو په دې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې دی استراحت کوي او اکثرا چې دی اصالات منځ ته وړي. بیا په اصالاتو کې چې دی زیاتره چې دی روټا وایرس ډېر رول لري او تقریبا شپېتو نو سطر اویا کې چې دا سبب د اصالات کېږي. د دې څخه علاوه نور مختلف میکروبونه لکه میبیاس شو، جارډیاس شو، ایکولای شو او داسې نور هم د اصالاتو سبب کېږي چې دا په خپله هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کلو نه ښکته دي دوی ته د دوی ژوند ګواښي، ځکه چې دغه اصالات ماشومانو کې چې دی یو د مرګ عمده سبب دی په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایع دوی د وجود د لاسه ورکوي او چې کله مایع ډېر زیات د لاسه ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې د حجم کمېدو سره چې دی حتی د ګردو عدم کفایه هم منځته راتلی شي. بیا دې په دغه اصالاتو کې چې کله دغه ماشومان اخته کېږي یا دغه موسمي ناروغۍ باندې اخته کېږي، اکثرا کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې اوبه کله ضایع کېږي نو هغه داسې فکر کوي چې دوی د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ضایع شوي، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ضایع شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي، په دې باندې نه پوهېږي. نو هغوی د دې په یوه چې دی نومېږي چې دې ته اړوغ ورکوي او یا وارث ورکوي، او ماشومان خو معمولا چې دی دغه وارث ډېر زیات نه خوري. نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو، د کیلې جوس شو، او یا داسې نور مختلف جوسونه بازار کې شته دې نه زیات ورکوي. هغوی داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د دې د اوبو د وجود اوبه پوره کوي، در حال چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او بر له د هغې څخه هغې د اصالات لا پسې زیاتوي. او نور همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره دا ده اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم احساس شي او استفراقات شي نو هغې ته نرس ورکوي او نرس چې په دې خاطر یې نه ورکوي چې دا بیا نور هم اسال کېږي او د دې اصالات نور هم پسې زیاتېږي او استفراقات یې نور هم زیاتېږي. نو بلا د خولې د لارې مایات قطر نه ورکوي. نو چې کله یې نه ورکوي دا واضحه خبره ده چې کله ته مایات نه ورکوي او هغه هم د وجود څخه زیات مایات ضایع شي، الکترولایټونه ضایع شي، بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوځي. بیا د دې په خوښ کې که چېرې موږ راشو بیا واخر کوم ګورو په دې ورځو کې هم ګورو چې دلته د شیرې ناروغۍ ډېره زیاته شوې ده یا د میزل ناروغۍ چې دا هم یو وایرسي ناروغۍ ده.
بس اوس ډاکټر صاحب هم د شیرې ناروغۍ په تړاو چې تاسو ویلې د دغه ناروغۍ په تړاو کې راته وایي چې دا زیاتره وخت په داسې موسم کې په همدغه موسم کې چې اوس هلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شیرې ناروغۍ پیدا کېږي یا نه، دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شیرې ناروغۍ چې دی موسم د دې دوه موسم دی. په دې وخت کې چې دی بزګرو په دې شرایطو کې چې دی اکثرا زمونږ هېواد ته چې دی اکثرا کډوالي راغلي ده او دغه اکثرا خلک چې دی مهاجرتونه شوي را شروع شوي دي او د مختلف هېوادونو افغانستان ته خلک راځي، د مختلف امراض چې ځان سره راوړي. او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شیرې ناروغۍ هم منځ ته راغلې ده او ورسره دغه شیرې ناروغۍ یوازې نه په دوبي موسم کې بلکې دا د ژمي په موسم کې هم موجود وي. او دا په خپله یو وایرس دی، د آر این ای وایرس په نامه باندې، چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځ راځي چې دغه درې سخیر لري چې په لومړۍ صفه کې ماشوم چې ډېره زیاته تبه کوي او اکثرا چې د پرنجې ټوخی او د سترګو نه د اوښکو راتلل او سترګو چرک کول او د سترګو سوروالی ورسره پیدا کېږي. او بیا په دومره مرحله کې دا تبه دومره ډېره زیاتېږي چې 15 ورځې دا دوام کوي او 15 ورځو نه وروسته بیا د دې په وجود باندې چې دی سنومیږي سرې سرې دانه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کېږي او د هغې څخه وروسته چهره او د هغې نه وروسته بیا په 2 ورځو کې تنه او بیا ټول وجود نیسي. چې دغه ناروغ بیا د هغې نه وروسته درېیمه مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوی دی په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان د نه او د سترګو د مخ شاوخوا نه بیا د غاړې نه بیا د تنې نه په کوم شکل چې پیدا شوی په همدغه شکل باندې بېرته محوه کېږي. خو دغه وایرس چې ارنه یا میزل وایرس کوم دی دغه په ماشومانو کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دی. خو دغلته یوه خبره ډېره زیاته مهمه دا ده چې په دغه میزل ناروغۍ کې تبه ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولس کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمې وساته هلته تبه وي او هلته ګرمي وي هلته دې باندې کمپلې پیاچي نو یوې خوا تبه د یوې خوا ګرمي او د بلې خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتوي چې دغه د وجود حرارت کله دومره زیات شي چې بیا داخل د دماغ چې دی هلته تقریبات منځ ته راوړي چې هغې ته مونږ برین ډیمیج وایي چې کېدی شي دی ګنګی شي د ماشوم، کېدی شي د دې د مرګ سبب شي، کېدی شي د سترګو دید د منځ لاړ شي، کېدی شي د دغه ډېرې لوړې تبې په وجه باندې فلج ورکړي. نو بینا ان په دې دی وخت کې د مندي او پرندې زمونږ باید په دې او په یي چې کله مریض میزل وی یا مثلا سوفکان وی او یا شری وی او ته پړي زیات ولري باید ډیر زیات ګرم ونه ساتل شي. د بل په چې دغه وایرس د جديد وجود ماشه تر کمی به څه ته بل ریواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ مندي او پرندې دا حتی اگر په کومي طرف ته هم پرې وي چې غوړي وي په ونه لګيږي هغه ته خوراک نه ورکوي صرف چې غوړي ورکوي. د حالې کې په دې حالت کې چې باید دې ته ښه غذا ورکړل شي تر څو د دې وجود مقاومت زیات شي او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکولی شي. نو د یوې خوا پرهیز ورکوي د بل خوا یې ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دغه د میزل ناروغۍ اختلاطات ورکوي چې بیا سبب د سینه بغل کېږي او همدارنګه د مختلفو نورو اعضاو د امراضو د منځته راتګ سبب کېدای شي. نو موږ باید کوشش او بل خوا دا چې دغه ماشومان چې کله په شری په ناروغۍ اخته شي اکثر نه داسې وي ځکه شری دی حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپله ښه کېږي در حال چې هغه خپله د یوې خوا ګرمې کمپري اچي د بل خوا ډاکټر ته بوزي وایي چې هغه خپل سیر پوره کوي. داسې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتلی شي ځکه د هغې د وجود په دغه ګرم چې کله ته بډېره زیاته وي د تبې سره چې د وجود مایعات کمېږي ځکه چې دلته داسې مایعات کمېږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مایعات ضایع کېږي چې هغه موږ نه شو احساس کولی چې دې ته موږ انسنسبل لاس آف لیوز وایو. اوس بیا چې د وجود د مایعاتو ته ضرورت لري او هلته مور پوهېږي نه هلته پرهیز ورکړي نو دې سره هم چې دی مریض د ډیهایډریشن یا د مایعاتو د ضایعاتو سره مخامخ کېږي او بالاخره کېدای شي د دې د ګردو د عدم کفایي سبب شي او یا هم د دې د نورو اختلاطاتو د منځته راتګ سبب شي. چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ ښه تغذیه کړو او همدارنګه ښه کافي مایعات ورکړو او د بلې خوا څخه چې دی دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوي شي ځکه یو خبره په دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده ویټامین په نامه د ویټامین اے دی چې دغه ویټامین اے په خپل د میزل یا د شیر ناروغانو مرګ میر یا کموي. نو دغه ویټامین اے خو ښځې خو نه پوهېږي هغوی صرف په دې باندې پوهېږي کله کله بعضې ښځې داسې وایي بېسواده وي یا دغه وي چې یاره واکسین ورته اچي هغه واکسین وي هغه ویټامین اے وي هغه صرف د دې شیر ناروغۍ کې چې کوم مرګ میر راځي د هغې د شیر د کموالي لپاره استعمالېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی صاحب. ډاکټر صاحب به هم پرې بحث ولرو ورزو. ډاکټر صاحب صافي صاحب ته سلامونه. صافي صاحب تاسو مخ پرمونې ته ښه راغلاست. که تاسو راته ووایئ چې د موسمي ناروغیو نښې نښانې څه شته دي که نه دغه کوم ناروغۍ چې لکه زکام شدي ته ورته نور ناروغۍ دي همدا خپله د موسمي ناروغۍ نښې دي.
د هر څه نه وړاندې تاسو ته ګرانو اورېدونکو او قدرمن مېلمه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او بعد راځي نه باید وایم دا چې له بده مرغه لکه څنګه چې قدرمن مېلمه هم ورته اشاره وکړه زمونږ استاد په هیواد کې د کرنو راهیسې زمونږ هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېری هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامینونه او کلسیمونه او پروټینونه او بعضې انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه یې کولی شي چې بدن تغذیه شي متاسفانه نه اخلي. همدا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شي او دغه خوارځواکۍ ورته مونږ د مرضونو مور ویلی شو او د دې نه نور امراض او نور مشکلات زیږېږي. چې د هغې جملې څخه یو یې هم موسمي امراض دي چې ډېری وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امنیتي سیستم که چېرته معافیت د وجود ښکته واوسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه واوسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو او بلانور امراضو په مقابل کې انټیباډي تولید کوي او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډېری وخت دغه انسانان د بېلابېلو موسمي امراضو ښکار کېږي لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې موږ وویل چې حساسیتونه الرژیانې او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعضې نور ګریپونه د انسان ورسره مخ کېدلی شي. البته ډېری هغه خلک ورته کاندید وي چې هغې د معافیت سیستم ټیټ واوسي او په زمن کې ځان یې په درسته بڼه باندې نه وي وقایه کړی او د همداسې د اوړي په موسمونو کې هم که تاسې وګورئ ډېری بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي واوسي تاسې وګورئ د موسمي امراضو ښکار کېږي صفراکات ورته پیدا کېږي تبې ورته پیدا کېږي دغه شعر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه شعر ورته پیدا کېږي په زمن کې رسالات ورته پیدا کېږي او همدا دلیل وي چې ډېری وخت والدین ورخطا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه دواګانې ورته ورکوي متعددې چې هغه دواګانې هم تون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کېږي هېڅکله. نو په همدې دلیل باندې په یوازې دی چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شوی هم درملنه وشي متاسفانه دا نور هم ورته زیانمن کېږي نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو پاندې دلیل باندې تیرې وخت دغه 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 فرد د موسمي امراض ښکار کېدلی شي چې مخصوص د اوړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسیره منطقې دي لکه ننګرهار خوا لکه کندهار او بعضې نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي هلته بیا د موږ ګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ درې کورنیو کې داسې اشخافات وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي. په ټوله کې باید ووایو دا چې د اوړي په موسم کې یو خو ډېر زموږ هېوادونه چې هغه لري په ټول سیمو کې پرته دي او انکارات لري یا سرونه لري ډېری وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا ته ږدي او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي چې دا هم د پېژان او په تاوان باندې واقع کېدلی شي چې موږ دا اوس براره په کور دننه په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو. او په زمن کې ډېری هغه ته د افات چې هغه په خریاتو کې هم اوسېږي او نشي کول سرک د سر د باسي ځاګانو استفاده کوي او په مشکلات باندې چاره
کوي. اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو بتړم چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت پښمه ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورونی لور ورته ممکن ورکړ شي ته ټول مهمه په هغه ماشومان چې خورځوا کی دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زرخته کیږي صحیح خوړو ورکول څومره ګټور تمامې دي لشي چې هغه به د غسې ناروغي څخه د پامن کې پاتې شي.
ډیر هغه تعداد ماشومان چې هغه په خورځوا کې باندې لاس ګریوان دي تاسو وګورئ یو ځنه شرط د انسان د صحت د ساتن لپاره یو ځنه عمومي شرط هم دا چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي د پاکو وسخا کو بوت څخه استفاده وکړي او په ځان کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي نو په نظر کې ونی شي د صرف صحت د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د یو انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومه وګورو دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو څوار سو کال مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جزء ایمان دی. په دې دلیل باندې باید د پاک خوړو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو ځکه دغه تنفسي سیستم هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خوړو څخه او د پاکو څښاک اوبو څخه استفاده وشي. چې متاسفانه له بده مرغه موږ ډېرې وخت ګورو زموږ د هیوادوالو دغه د امراض ګراف چې هم لوړ تللی او ځي یو لوی دلیل یې هم همدا ناپاک د ناپاک خوړو استفاده او د ناپاک اوبو استفاده چې صورت مومي او په همدې دلیل باندې دا نور امراض په بدن کې زیږوي او همدا امراض به وروسته د مرګ میره وي هم د مرګونو باعث کېدلی شي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې به به هم خبرونه کې تاسو سره پرم دې موضوع خبرې وکړو نو اوس ورزو دم دې موضوعات په اړه باندې زموږ اوریدونکو هم پته مدي هغه مړی کنيولې د چې دې څخه پوښتو چې کومه پښتنه لري اتره ناروغي سره دې مشمنه د کورنۍ غړي لاسوګري باندې سلامونه مهرباني وخت مو خیر روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده.
ډېر مننه کوم اوسې خورجانې سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلای زبل خبرې کوم
مهرباني زبلای سي
من نه کوم ډاکټر صاحبانو نه دوه پښتنې دي لومړی ډاکټر صاحب محترمه کله چې په کلو باندې یعنی زه شاید د دې ما کله چې د ګرمۍ موسم راځي یعنی دا اوس مر عملا په چې ولاړیو تر ډیره حد ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کیږي هغه ملاریا او مریکا چې اخته کیږي بیا یعنی د یو کال په تیریدو سره تر یو حد مال دلی دي تاکي پیل دي هغه کال پرغه تر نه باندې بیا ورته نه کیږي وجه لامل څه ده آیا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کیږي دې وخت می ویره کیږي که څه وجه ده دوهمه پوښتنه کله چې هم سیلاب راځي تر یو حد ماشومان مصاحبانه باید وي مصاحبانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي هغه خړو بو د سیلاب په اوبو کې لاندې او بازی کوي هغه خړو بو چې خاوري ورسره ګډي دي څومره جلدی ناروغي سره هغه ماشوم اخته کېدلای شي ډیره مننه خوري
مننه تاسو نه هم ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ته بوښو لمړی پښتنه بل ډاکټر صاحب قیزاده څخه پښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو اتمن پښتنه اوریدل د زموږ د اوریدونکو چې دی ویلي زیاتره وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو باندونو کې ماشومان په مورقه او ترڅنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کیږي او د کال په تیر دو سره هم دغه ماشومان وینه کیږي ته علت څه کېدلی شي
ډېره مننه. اول خو زبري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. دویمه خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شوه او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شوه. په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مار غوماشو غوماشي چې دی ډېرې زیات وي، ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ډنډونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کېږي. چون هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمې هوا سره چې دی هر یو شی خرابېږي، او همدارنګ چې چېرته اوبه ډنډې وي هلته هم، او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګورې دا شولې ډېرې کرلې کېږي، او په شولو کې چې دی اوبه همیشه ډنډې وي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپله چې دی د ملاریا دغه د ملاریا غوماشه چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ وچی کی نو هغه ته چې دغه ملاریا ناروغي باندې اخته کوي، چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشین تیور یا درې ورځې بعد تبقي. خو دلته سوال دا دی چې دا وایي چې دا اکثرا اوقات کې چې دا کله کله صحیح تداوي کیږي هم نه، هغه داسې وي چې اول خو تر ټولو ډېره مهمه دا دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرو ته باید موږ ډېر زیات پام وکړو. یو خبره ته دا ده چې د دوا کیفیت دی، چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبره دا ده چې دغه دوا کیفیت صحیح، آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت صحیح ده، د دې هغه تاثیر مؤثره مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات پاتې دي کنه. او دریمه خبره دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړې ده د دې ډوز هغه معین ډوز چې کوم شکل باید ورکړي، هغه معین ډوز یې ورکړی دی او که کمی ورکړي او یا یې غلط ورکړي. نو کله داسې کیږي چې د دوا د غلط استعمال له کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغې په ډوز نه پوهېدل، ځکه دي پرتو منطقو کې اکثر متخصصین نشته، صرف یو عادي ډاکټر وي. عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اگر ډوز د واچ د اغا د 2 کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغه نه پويږي، نو په هغه وجه باندې کله کله د ډرګ ریزیسټنس یا د دوا سره مقاومت هم جوړيږي او هغه به نه کیږي چې بيداغې نه یو قدم مخکې مونږ جو نور دواګان. دویمه خبره دا چې مورقه مورقه کله داسې وي چې په سلمان له ټایفي په واسطه دا منځ راځي، او دغه مورقه چې د غراض ورایم چې کوم دي دې کتاب د زنی په شکل یا چپ لیډر لکه اول ورځ باندې لګوي، په دویم ورځ لګړي رشي، دریم ورځ به دا غین لګړي رشي، څلورم ورځ دا غین لګړي رشي، او د هفته په اخر کې دغه تب خپل عظمي حد تر رسیدي چې دا خپل یو وسپي د تبي یو وسپ د مورقه لپاره. اکثر چې دغه مورقه چې کومه د دوب موسم کې ځکه منځ راځي چې دلته د دوب موسم کې اکثر په لرو پرتو منطقو کې خلک دې د باندې تشناب کوي، او دغه سلمانل ټایفي کومه د ډک میتیاز سر خارجيږي، او کله چې د هوا راوالو زی دغه ډک میتیاز وچی شي وي دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي، کله ساګانو کې پریوزي یا نورو بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي، او به دغه شخص دغه پلا دغه میکروب چې په دې سیستم یا په دې پوخ کې دغه شوه د هضمي سیستم تلاړو هلته به دا په فعال شکل یا په فوزوي شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو دا خصوصا په کولمو کې په پیر پیج کې نو په دوړو کولمو په برخه کې چې یا د خپل فعالیت دغه کوي او بل اخره د مورخي اراز ورایم منتراولي، نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو خصوصا د دوبي موسم کې چې د اکسان د په آزاد هوا کې چې کومې اوبه دي ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي کله هغه اومه خوړل کېږي، په یوازې دي چې هغه ویندي نه ویندي او اومه خوري، یا داسې میوې چې هغه وخت کې پخېږي هغه میوې اومه خوري، یعنی پرې نه مینځي او یا پخې وي او پرې نه مینځي، په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دي چې دا کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې وبوس کې او د هم پای کې وبوس کې په کور دننه د کثرن مونږه وقایه چې وقایه برخه ته ډېر زیات توجه نه کوو، او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس چې د مورقه امراض زیاتېږي، دغه د مورقه چې وګړيدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه بالکل نه ورکیږي، بیا په لورو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثرا لابراتوار کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی کله معاینه کوي دا اکثرا مثبت راځي، او دې باندې ډېر زیات باور پکار نه لري. ځکه اساسي د مورقه مدغت کې هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې معایا مورقه دی او کنه، ځکه هغه کسانو کې چې هغه دایمي هغه دغه مثبت کوي لکه ټایفاید مثبت کوي، کله دغه ټایفاید مثبت د مورقه مثبت کېدل په دې کې هم راځي. ځکه لږ پرتو منطقو کې اکثر خلک کوټ غواګان پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د سودو څخه استفاده کوي. دلته کچیر کوم غوا په بروسلوسیس نه کوو ولري هغه په بروسلوسیس یا حیواني مورقه باندې اخته کیږي، نو حیواني مورقه کې همیشه دغه انساني مورقه مثبت وي نو دې شي دې ټکی ته بعد هم نړیږي ځکه موږ کوچي دا د مریض هغه حیواني مورقه معاینه کو ولې دا مورقه په دې کار وخت مثبت راځي دغه د او دې کله داسې هم کیږي چې دغه بعد یو وخت کې زمونږ سره یو موږ په دې کې استعمال لرو ان ایکسپلین فیور یعنی علت معلوم نه وي او تبوی او مورقه همیشه مثبت خي او هغه ته دواګان ورته بیا هم نتیجه نه ورته د پاغې صورت کې دې ته پیشرفته معاینه کوي چې خدای مکړه دا داسې د کباج وقات کې ځنې سرطانونه کوم داسې مثبت راځي په ځنې سرطانونه کې هم دا مثبت راځي او که هم داسې کیږي چې دغه مورقه چې کومه ده کچېره په خپل وخت او زمان سره هغه تداوی نشي او یا هغه کورس دوا چې کوم دی هغه مشخص لکه کچېره موږ پچکاري ورکو شپږ نواره د پینځو نواره تر شپږو ورځو پورې او کچېره ټابلیټ ورکو تر پینځلس ورځو پورې د دې هغه مشخص ډوز دی او هغه ډوز موږ نه غوښتو دا ډېر زیات اختلاطات لري چې د سر نواره تر خو پورې اختلاطات تر یو لنډ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفلایټس ورکوي انسفالوپاتي ورکوي په یعنې د دماغ وظایف ته چوش ورکوي په سترګو یو وی آی ټس ورکوي همدارنګه په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي ګیسټرایټس په قلب کې چې یو د قلبي عضلې التهاب ورکوي مایوکارډایټس ورکوي او کدا کې کولمو ته استراحت وکړه کړه د اپنډیسایټس سبب هم کیږي او په کولمو کې د کولمو د کېدو سبب هم کیږي او همدارنګه په هډوکو کې کچې د لاسو د یو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکوي یعنې د هډوکو داسې التهاب چې هغه همیشه له هټه چې په څو کې چې د بغل ورکوي نو په همدغه اساس دا چې دالتا په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډیره دوامداري پاتې کیږي د دې ټول څو علتونه شامل دي یو آیا دوای منظم خوړل کنا آیا دوز چې هغه مقدار کافي سنجول شوی دی کنه آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی کنه ځکه افغانستان کې اکثرا د کیفیت درمل ډیر زیات راول کیږي او دغه د کیفیت درمل څخه د انسان د مخصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې چې مقاومت ایجاد شوی دی آیا د داس کو باندې چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود دی بل آیا د شخص په پسو اجازه باندې یا مل اوبجکټ سندروم باندې کوم مصاب نه وي یعنې د تدې زیات مسلې دي چې دا دغه اوس که د زابلی صاحب د دویم سوال دویم برخه ته راځي چې کله پیرابونه راځي
ډاکټر صاحب پلان کې تدې زاب کتا صورت وي به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه
وکړه
بل
پیرابونه چې اکثر
مهرباني ډاکټر صاحب
سیلابونه چې کله راځي نو اکثرا ګوري سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد ټول ځان سره راکاږي وروړي او په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه یعنې دغه اوبه ټولې ملوثې وي ککړې وي د یوې خوا ګوري زمونږ ماشومان په لرو پرتو باندې خو خوڅکې ځکه په ښار کې هم دننه کچېرې موږ وګورو اکثرا موږ یو فقیر هیواد یو زمونږ اکثرا ماشومان ته هغه متوازنه غذا نه درته متوازنه غذا پرې معنی چې دوی ته وڅن په غذا ضرورت دی چې په هغه کې کاربوهایډریټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او اوبه دي نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه بیا دا ونه وکړه زمونږ اکثرا ماشومان چې په مخفیف سوې تغذیه باندې یخته دي نو معاکیت خو هغه کته شو زکات او بیا د لاټي او چې ولام دي او یا هغه خړی وبس کی پاتراسي کنه اطراف کې چې خړی وبد بیا دی وب کومي پارٹی دي دا ټول سکین دا چې کله دا اوس کی اولام دي د دې سره چې دی هغه کې مختلف امراض او به بالخصوص د اسالات او د پاره او همدارنګه د جلدی مختلف امراض او کله هم د کلرا میکروب کوړتا څو دا ټول ورسره د حقيقي اوس کله نن مثال دا چې بعضو پاتې راځي ماجرتونه یاده چې یو کړ او سیلاب راغلو یو جنا لاړ بل پراغله نو په هغه کې کچيري د ماجرتونه یو مرض په نامه د سکیبز موجوده او په دې اواخر کې چې د مهاجرین کله راغلي دي او یا د سیلابونه خلک چې دی یو جنا او بل دي ته مهاجر کړي دي اکثرا د سکیبز مرض دی بیا چې د شپې د طرف غارو زیاتی او د ورځې کمی او د فوق العاده ساري مرض نو هم د الکترون دي چې زمنګ په جامعه کې چورو سپاتی وو او د وقایي طرف ته زمنګ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر ته ویره چې شریعت مونږ مخکې ویلي دي چې اطهور او شطر منل ایمان نو دغه اطهور او شطر منل ایمان خو دغه نظافت او د هر څه چې کیږي د ټول په سیش باندې کیږي په اقتصاد باندې کیږي نو چې کله اقتصاد ضعیف وي او صابون سره نشي اغسته نو آیا نظافت به مراعات کړی شي دا ناممکن ده آیا اگر کچیر اقتصاد خو نه هغه ځان ته یو ماشين د وبو لګي پاکي وبو بوس کې خپل تشنابونه وسي کی نو په اخر کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته دا او فقر د فول او بدبختی او د فول او ناخوال او هغه جرل ده یا هغه لیکه ده نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې د ټول بدبختی د همچته لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتاني امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسې ګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو د اوبه چې په بازار کې چې چرخاو غونډه کې ولري لري الته ګرځي لا ګرځي او بالکل داږي څخه ختمي نه لکه په نور هیوادونو کې ګورو مونږ چې الته ساري او انتانی مراد بالکل نشته ولې نشته ځکه الته وقایه ډیره ده او هغه کارونه چې شریعت منته خودري هغه امریکای نظافت مراکز مراتبی د ژوند څخه اوچته ده هغه متوازنه غذا خوري ماشومان په سوی تغذیه تکیږي کافی معلومات پر سرشته او دبل دی یو ډیره مهمه خبره دی 2000 زیاتره مهمه خبره دی دا چې دغه ناروغي او د خپل مندي کومه ده هغه بي توادي ده او موږ ګورو چې بي توادي دا د مور لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې اول د دغه تعلیم د انګوچ ده هغه د مور ریګه ده چې مور ریګه د تیارت په نو دا غوړو ټول د خپل مندي ده نو دا تعلیم هم او بي توادي هم دغه امراض کې دي
کولی شي خپل ماشومانو نظافت مراعات کړي او هغه د ساري امراض